امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. طالبان وایي پاکستان ته د قطر د دفتر د سیاسي دفتر نه په دې خاطر طالبان پاکستان ته تللي ول چې د خپلو کورنیو سره وګوري، او د ترکیې پوځ وایي د سوریې د افرین په سیمه کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیاتو کې 268 ملیشي وژلې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کانټیننټل هوټل باندې په حمله کې د دریو تنو جسدونه د پیژندلو وړ نه دي.
کاملا اشتباه توخته. به خاطر شناسایی اشتباه بسیار دشوار است.
د قندوز په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د جرمونو په مخنیوي کې تر ډیره حده کامیاب شوي دي.
د هدایت ورکول کېږي چې نورو وارداتي چرګانو ته چې په خاص توګه د امراض د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسیږي اجازه ورنکي.
او نن د پولیو یا ګوزن په حق له د ولست خبرولو او په هولو د پاره د ډرامو 15 برخه خبريږي. خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې یا سیف د چلن په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د رویټرز راپور په اساس سیف د چلن په ویلامې کې ویلي دي چې په جلال آباد کې د هغوی په یو صحاوي دفتر د برید په غبرګون کې په ټول افغانستان کې په موقت ډول خپل پروګرامونه ځنډوي او ټول دفترونه به وتړي. برید پای ته رسیدلی دی، البته په محلي وخت 2 بجې پای ته ورسېده. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په برید کې 15 وژل شوي دي چې یو یې افغان کمانډو سرتیری دی، یو یې د سیف د چلن د دفتر ساتونکی، دوه یې ماموران او یو په خپله ځایي دوکاندار و. په دې برید کې 15 کوونکي هم وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې کېدی شي د 4 بریدګرادو له ډلې چې په دې برید کې برخه یې درلودله یو یې ځانمرګې کړی وي. د پېښې یو عیني شاهد چې د برید په وخت کې په دفتر کې و مطبوعاتو ته یې داسې وویل.
سحر 8 بجې وي، نو موږ چې کله دفتر ته را ننوتو ناڅاپه یو درز وشو. دفتر چې کومه دروازه وه هغه تعداد معلوم نه و چې څو کسان دننه شو که نه، نو لاسي بمونه ورسره وو، بمونه یې غورځول، پاس چرته وختل او څه کسان وو هغه زخمیان شو.
سیف د چلډرن د افغانستان په شاوخوا 14 ولایتونو کې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخو کې کار کوي. طالبان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او قطر د استازو سره د خبرو په حق لیې راپور خپل مشرانو ته سپارلی دی. طالبانو په لومړي ځل ومنله چې په قطر کې د هغوی د سیاسي دفتر 15 استازو په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې یې په دې خاطر برخه اخیستې وه چې د پاکستان حکومت ویلي وه د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې همکارۍ ته چمتو دی. طالبانو هم منلی دی چې د هغوی استازو پاکستان ته سفر کړی، خو وایي چې یوازې د خپلو کورنیو او افغان کډوالو سره خبرې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس 0 ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار په راپور کې ویل شوي ول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2010 نه تر 2014 میلادي کاله پورې له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې لاس درلود. په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری شامل ول. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې محکمې پولیسو ته 2 وخت ورکړی چې د حق مشکوک کس نه تحقیقات وکړي چې د یوې وکلنې نجلۍ د وژلو او جنسي تیری په شک نیول شوی. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی. د تخنیکی ستونزې له وجې زموږ بخښنه ومنئ. د خبرونو دوام اورئ. د پولیسو تحقیقونکي احسان الله چوهان ای پی خبر ایجنسی ویلی دی چې د محمد عمران په نامه مشکوک شخص نن په محکمه کې د قاضي مخې ته ودرول شو. په عمران دا تور دی چې وکلنه زینب انصاري د جنسي تیری کول نه ورسره وجلې ده او مړی یې په خزوله کې اچولی و. په هغه دا شک هم کېږي چې په 9 ماشومانو یې جنسي تیری کړی دي او بیا یې وجلې دي. د پاکستان پاره په بل خبر کې ویل شوې دي چې پاکستان د کورمې پیجنسي کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو یو برید چې د حقانی د شبکې دوه غړي پکې وجل شوې غندلای او یو ورخیص اقدام بللای. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوې چې په دې برید کې په کورمې ایجنسی کې د افغان مهاجرینو یو کم پنکه شوې. د پاکستان د استخباراتو د ادارې دوه چارواکو د رویټرز خبري ایجنس ویل دي چې په دې برید کې د حقانی د شبکې دوه غړي وجل شوې دي. د ترکیه په وزوی د سوری د افرین په سیمه کې د کوردی ملیشو پر ضد په تاروزی عملیاتو کې لک تر لګد 260 کوردی وسلوال او د اسلامي دولت یا داعش غړي وجل شوې دي. خو کوردی ملیشې چې امریکای ملاتړ کوي د ترکیه دا اعلان نه مني او وایي چې په سیمه کې داعش وسلوال نشته. د امریکا د عدلی وزارت ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر د امریکا د لوی څارنوال نه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په باره کې پوښتنې کړې دي. لوی څارنوال جیف سیشن د جمهوریت ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړنی غړی دی چې په دې حق لا ته تحقیقات کوي. د امریکا د سی بی ایس تلویزیون وایي چې رابرټ مولر د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر مایک پامپیو سره هم په دې حق لا مرکه کړې ده. دا تحقیقات د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنو او د روسیې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کمپاین ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پیل شوې دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د کانګرس یو هیئت نن په سعودي عربستان کې د پاچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلی دي. د کانګرس د هیئت مشري د استازو د مجلس رئیس پال راین کوي. په هیئت کې 15 جمهوری غوښتونکي او یو د دیموکرات ګوند غړی دی. د ښاغلی راین د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې هیئت به په منځني ختیځ کې د سفر پر مهال د سیمې په ثبات د داعش او تروریزم سره په جګړې او د ایران په تیر کوونکو چلچلن خبرې وکړي. پال راین او هیئت سبا د عربي متحده اماراتو د چارواکو سره خبرې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واورېدل. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د خبر تایید کړی دی چې په کانتیننتل هوټل باندې په حمله کې ځینې امریکایان وژل شوي او زخمي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د درې تنو جسدونه د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم ضد مبارزې رئیس نجیب ارمان خبره ده چې د دوغ جسدونو د هویت د معلومولو لپاره په کابل کې د میشتو خارجي ائتلافي قواو څخه مرسته غوښته ده. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې حق له راپورټ را لګل دي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی ښودلی چې د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل برید کې وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حداقل په دغه برید کې دریو تنو جسدونه د سوځېدو له کبله د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریدګرو کانټینینټال هوټل ته له ننوتلو سره سم ځینې اتاقونه سوځولي چې له امله یو شمېر کسان سوځېدلی دي.
جسدونه کاملا سوځېدلي او په همدې دلیل یې پیژندنه ډېره مشکله ده. هوکړه شوې چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي.
د یک شمې په شپه د انټر کانټینینټال پر هوټل خونړۍ حمله وروسته چې د طالبانو د 15 غړو لوري تر سره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پورې اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبل اوخته، خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د کانټینینټال پر هوټل برید کې اوازې د سوریا زابلې په نوم د افغاني اصل امریکایي طبي وشل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په یاد برید کې وښتنه وجل شوی چې څوار لسغه بهرنیان دي. پر کانټینینټال هوټل حمله په داسې حال کې کیږي چې دغه هوټل امنیتي مسولیت له حمله درې ونی وړاندې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. کڅه هم د کابل د ګارنیزون قومندان افسلمان له دی وړاندې خصوصي امنیتي شرکت ته دغه هوټل د امنیتي مسولیت د سپارلو په اړه به خبري خودلې و، خو یو شمیر پوزي کارپوهان وایي چېډونکو پلاوي باید په دغه پیخه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف پر ټکی کار وکړي. د پوزي چارو افغان کارپوه جاوید کوستانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نیمه شوندې ضعف خود ما نظام ما ارگانک کشفی
د زموږ د نظام او د کشفی او استخباراتي بنسټونو د ضعف کارندوی کوي. موږ باید دا مسله روښانه کړو چې د کابل امنیت ریاست، اپراتیپی ریاست، د ملي امنیت ریاست، د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو اداره او یا په لسکونو نور کشفی ادارې چې میلیونونه ډالر معاش اخلي او امکانات لري، دوی ولې نشي کولای دغه شبکه وپیژني؟
خو د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه کمیسیونونه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په جدي څېړنو بوخت دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه څېړنې ښه نتیجه لري، خو د محرمیت له کبله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ښاغلي امان په خبره د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته که هر شخص او یا بنسټ مسؤول او یا ملامت وګڼل شي، تر قانوني څار لاندې به ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واورېدل چې د سیف د چلډرن موسسې د نننې حمله نه وروسته اعلان وکړ چې په موقتی ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړي او وروسته به چې حال ښه شي او اطمینان حاصل شي نو خپل مرستې به بیرته جاري کړي. موږ د دغه حمله په ارتباط د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې د دغه موسسو امنیت ولې نه ساتل کیږي.
مشتاق رحیم صاحب، نن جلال آباد کې سیف د چلډرن موسسې باندې حمله شوې ده کې درې سلو ورځې مخکې انټر کانټینټال هوټل باندې حمله وشوله. دغه وختو کې د حملې مختص اوخته ده خارجیانو ته. ستاسو په نظر دا کومه سیاسي انګیزه لري؟
دوه د اساسي دلیل دی. یو اساسي دلیل دا دی چې حکومتي ودانۍ او نړیوال پوزونو کم بیسونه یا مراکز چې دی دوی د خپل د امنیت د ټینګښت په اړه باندې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، نو دوی باندې حمله کول اسانه نه دي. دویم دلیل دا دی چې په نړیوالو ادارو یا هغه ډلې ټپلې چې اسانه هدف وي لیکن ډېر خبر ترې جوړ شي، د هغوی هدف ګرځول شوی دي. هغه دې دپاره چې بعضې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د نړیوالو مطبوعاتو او کورنیو مطبوعاتو یو نو د هغوی سره په پریکون په بڼه باندې کار کوي او هغوی ته هغه اندازه کوریج یا په مطبوعاتو کې شتون د هغوی شتون نه پرېږدي. لکه د ننګرهار دغه برید چې کوم د داعش ډله ده چې فکر کوي چې مطبوعات دوی ته هغه کوریج چې دوی حق دی او کوم چې کولی شي دوی د شتون ثابت کړي او د دوی هغه حیثیت د افغانستان په جګړه کې او د دې دریز یو مقام ثابت کی هغه نه ثابتيږي.
مشتاق رحیم صاحب، یا نستاس تحلیل دا دی چې دغه مخالفین ګوري چې چیرته دوی په اسانه باندې حمله کوي او ځان ته د نورو پام راوړوي.
اساسي هدف دا دی، خو د دې ترڅنګ دا خبره هم ده چې دغه مخالفین غواړي چې نړیواله ټولنه ته یو پیغام ورکړي او خصوصا هغه ادارو ته چې په افغانستان کې یا پنګونه کوي یا خیریه چارې مخته بیایي،
یعنی خارجي ادارو ته
وتر هوی او وی هي. بلې صاحب، خارجي ادارو ته سو دوی د افغانستان کې خپل شتون محدود دي.
نو اوس خو سیف د چلډرن مؤسسې ویلي چې دوی د فتن خپل دفترونه وتړل مګر دا به موقتی وي او بیرته به دوی خپل کارونه شروع کړي. تاسو ویلي چې د افغانستان وزارتخانو او نورو مؤسسو کې امنیت ټینګ شوی دی، هلته دوی پاسان حمله نشي کولای. مخکې خارجي مؤسسو باندې حمله شوی دي، دوی ولې خپل امنیت نشي ټینګولای؟
دغه د ان جی اوز چې بولي یا نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز، د دوی هغه اصول مقررات دي چې موږ به طرفه خلک یو او په افغانستان شاید یو له محدودو هیوادونو اوسېږي چیرته چې دوی د مخالفینو لخوا ځپل کیږي او همدا دلیل دی چې یو تعداد هیوادونو ادارو نړیوالو ادارو د غبرت په سیف د چلډرن جنگي جرایمو کې وشماره. دویم اساسي خبره دا ده چې دوی د بسپنه ورکوونکو هیوادونو د پمرستو باندې خپل اهل ځلې او کارونه مختبیایي او د هغې کې د دوی لپاره د امنیت ټینګولو امکانات هم یو څه محدود وي، نو په دې دلیل سره دوی یو څه ډیر خطر سره او ګواښ سره مخامخ دي.
دغه سه حمله په خارجي دفترونو باندې، په خارجيانو باندې، په افغانستان کې کومکی ادارو په فعالیتونو باندې تاثیر کوي؟
کافی ډیر شي. په مالی امکاناتو باندې دومره ډیر اغیز نه کوي، لیکن د مالی امکاناتو یا هغه بس بنه چې کوم دوی تور کور کوي کیږي د هغې په مصرفولو کې ستونزه را پیښیږي. دغه ادارې دومره په خلاص مټ سره په هغه لرو پرتو سیمو کې چې چېرته حکومت هم حتی خدمات نشي وړاندې کولی چې دوی په هغه ځینو کې کار کوي، خو چې کله دوی باندې امنیتي محدودیتونه وضع شي دوی دومره په خلاص مټ خدمت نشي کولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب، کورم ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز په ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې جنایي جرمونه کم شوي دي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
په قندوز کې له جګړو او نامنۍ وروسته خلک په خار کې د وژنو، وسلوالو، غلاګانو، اختطافونو او ډول ډول جنایي جرمونو څخه اندېښمنو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. په قندوز کې که پخوا نامنۍ خلک زورولي وو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې په خار کې د وسلوالو ګرځېدل، غلاګانې، اختطافونه او وژنې کمې شوې دي. پولیس هم وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو په تور 15 کسان نیولې دي. خلک هم په خار کې د جرمونو د کچې ټیټوالی د پولیسو لخوا د ځینو تورنو کسانو نیول او د هغو وسلوالو ډلو تیتو پرک کېدل ګڼي چې په خار کې به یې جرمونه کول. د قندوز د خار دوه تنه اوسیدونکي د جرمونو د کچې د ټیټوالي په اړه داسې وایي.
د تیرو 15 شپږو میاشتو را په دې خوا په قندوز ولایت دننه په خار کې امنیتي اوضاع تر ډیره بریده ښه شوې ده. زه فکر کوم د دې یوازینی لامل دا دی چې دولت توانېدلی دی هغه کړی یو غشخاص چې دننه په خار کې بې نظمي کوله هغوی ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نو په همدغې دلیل سره په خار کې دننه جنایي جرمونه، اختطافونه، غلاګانې دا ټول راکمې شوې دي. ولې په ټولیزه توګه د کندوز وضعیت چندان ښه نه دی؟
کندوز سابقه لا چې ګډوډي، جنگ، جګړې یا اشخاص غلای کولې، مثال بدګردي، کارولګردي، چاقو وګرځو، بارچه وګرځو، تفانچه وګرځو، خلک تر ډېره موږ په خلوص سره کتلي چې دولت نیولې دي، په هغې باندې قید وته ده. دوباره چې کس خوش شوی ده هغه بیرته توبه کړلی وایي چې زه کارو ګوتې نه وهم.
د ښار اوسیدونکي دا هم وایي چې د ځینو قوماندانانو او پخواني وسلوال چې د ښار په داخل کې ژوند کوي په خپل منځ کې دښمنۍ لري. دوی د یو بل په سیمه کې په دې خاطر وژنې او غلاګانې کوي چې خپل مخالف پکې ښکېل وښيي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي وایي چې په دغه ښار کې د یو مشهور پخواني قومندان زوی چې وسلواله ډله یې درلوده غلاګانې او نور جرمونه به یې کول. هغه زیاتوي چې څه موده وړاندې د قومندان دغه زوی د خپلو ملګرو لخوا ووژل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول. هغه ویل له همغې ورځې را په دې خوا د قندوز په ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د قندوز د امنیه قومندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر ویس الدین تلاش وایي چې په تازه پیښه کې یو تنه د قتل، وسلوالو، غلاګانو او اختطاف په تور نیولې دي.
تعدادی افسر از مجرمین متکرر یا در قضایای قتل و سرقت مجبوریت یا دست داشتن توسط پلیس دستگیر شدن.
و تنه تکراری مجرمین چې په مختلفو قضیو، قتل، غلا او د خلکو په ټپي کولو تور نیول شوی دي. هغه زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه ذکر راټیټه شوې چې په دغه ښار کې 15 کسان چې په جرمونو تورن نیول شوی دي. د قندوز خلک او پولیس په داسې حال کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي خبر ورکوي چې په شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو بوخت دي او څه موده وړاندې د دغه ښار خلکو د جنایي جرمونو د زیاتوالي څخه اندېښنه ښوده. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، که څه هم چې په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو د پیل کېدو له امله متحده ایالاتو او انډیوالان یې په شمالي کوریا باندې د یو احتمالي نظامي ګزار په باب په ښکاره توګه چپه خوله دي، مګر فکر کېږي چې واشنگټن د شمالي کوریا په اتمي مرکزونو باندې په محدودې هوایي حملې غور کوي. په واشنگټن او سیول کې د امریکا غږ د خبریالانو د راپورټونو خلاصه سید سلیمان شال لولي.
د رپورټونو لمخې که شمالي کوریا یو ځل بیا بل کوم بالستیکي توغنده وارک او یې اټومي ازموینه وکړه، د متحده ایالاتو پوځ چمتو دی چې دغه هیواد په اټومي مرکزونو باندې په محدوده پیمانه حمله وکړي. فکر کیږي چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا د ټیمونو د ګډون او د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه کچه د مستقیمو تماسونو وروسته امریکایي قواوو د شمالي کوریا د بلډی نوز یا د سرزنش د ستراتیژۍ عملي کول په موقتی توګه وځنډول. د سول د ټروی د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډانیل پینګسټون وای زما پاقیده د امریکا پوځي گزار به له ځانه سره ناوړه عواقب ولري او په سیمه کې به متحدین ورنه بیزاره شي او هم د اټومي وسلو د استعمال د خطر امکانات باید له پامه ونه غورځول شي. نو ځکه زه په دې عقیده یم چې د خارجي پالیسۍ له نقطه نظره دا به د متحده ایالاتو دا ډول بې احتیاطه اقدام به یوه غټه غلطي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ وروسته له هغې تشنج زیات شو چې شمالي کوریا اعلان وکړ داسې بین القاروي بالستیکي توغندي جوړ کړي چې متحده ایالات په نښه کولی شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې نن د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ ادارې پینټاګن ته امر کړی دی چې د شمالي کوریا د یو پاروونکي اقدام د خونځا کولو لپاره باید په محدوده پیمانه په هغه هیواد باندې د حملې لپاره یو پلان جوړ کړي. شمالي کوریا وایي چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو هنرمندانو یو غټه ډله لیږي. ګمان نه کېږي چې دومره ځل به بل کوم اټومي ازموینه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست د ولایت چارواکو د پاکستان نه د چرګانو په واردولو بندیز لګولې دي. د چرګانو د فارمونو مسولینو ویلي دي چې دا کار د دوی په اقتصادي وضعیت باندې ښه تاثیر کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور شاکړی دی.
په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان سوداګري د ودې په حال کې ده، له پاکستان سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه 80% راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د خوست والي د هغو غوښینو چرګانو پر راوریدولو بندیز ولګاوه چې د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان له لارې له پاکستانه لومړی دغه ولایت او بیا خوست ته راوړل کیږي. ولی حکم خان حبیبی چې د چرګانو فارمونو د مسؤلینو د اتحادیې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې له پاکستانه د چرګانو واردول په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو پر فعالیت منفی اغیز لري.
خوست د تخمی او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولیږو. بنا ان همدغه نقطې ته په کتو باندې جدي هدایت ورکول کیږي چې نورو وارداتي چرګانو ته چې په خاص توګه د امراضو د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسیږي اجازه ورنکي.
د ځینو سرچینو معلومات ښیي چې اوسمهال د پکتیا د ډنډې پټان له لارې په منځنۍ کچه هر اونۍ شاوخوا 40,000 د غوښې چرګان پکتیا ته واردېږي او بیا یوه برخه د خوست مارکیټ ته عرضه کیږي. په خوست کې د یوه فارم مسؤل حکیم ولی شرافت وایي پر پاکستانی چرګانو بندیز ته ځکه خوشبین دی چې دا کار د ناروغیو د انتقال د مخنیوي تر څنګ د کورني تولید د ځان بسینې عمده لامل ګرځي. نوموړي وویل چې له پاکستان څخه د واردېدونکو چرګانو وزن زیات دی، خو له دې امله چې پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي پکتیا خوست او ځینو نور ولایتونو ته په نسبی ارزانه بیه را لیږي.
په اصل کې د وزن زیات دی، په قیمت کم راځي، ځکه چې هلته استفادار نه ورنه کیږي، په کم قیمت پلورل کیږي او دلته راوریدیږي او دلته بیا په کم قیمت خصمیشتو ته د خوست خلکو ته ورکول کیږي. نو دوی زمونږ په بازار ډیر بد تاثیر چولو او د دوی لاسه زمونږ بازار خراب وو. نو دا ډیر د خوښۍ خبره ده چې بند شي او زمون اقتصاد به په مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د چرګانو د فارمونو د اتحادی مسؤلینو په وینا په خوست کې د غوښینو چرګانو د روزنې 500 فارمونه شته چې په هرو 40 ورځو کې 5500 چرګان بازار ته عرضه کوي. د چټک توضیح په نوم د یوه خصوصي شرکت مسؤل نصیر الله حساس امریکا غږ ته وویل سربیره پر دې چې د غوښینو چرګانو له پلوه خوست پر ځان بسیا شوی د ځینو ګاونډیو ولایتونو اړتیا هم پوره کړې ده.
چې دې سره د ډېر مشکلات دوی ته رسېدل دي، د واجنه د پاکستان د چرګو د واجنه چې یو خې بزرګ نه اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل. مونږ پوره پوره هیله مند یو چې په راتلونکي کې به خوست میشتي فارم لرونکي ډېر په اسانۍ سره خپل بازارو کې سوداګرۍ وکړي، سودوي وکړي، خپل مالونه خرڅ کړي.
بل لور ته د افغانستان د زراعت وزارت امریکا غږ ته ویل چې د هرات، خوست او د کابل د بګرامیو له فارمونو څخه یې نور ولایتونو ته د چرګانو او نورو مرغانو په انتقال تر یوې مودې بندیز لګولی. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا دا بندیز وروسته له هغه وضع کړی چې په دې وروستیو کې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ او همدارنګه په خوست او هرات ولایتونو کې د مرغانو والګي یا انفلوینزا مثبتې پیښې وموندل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبریږي. د پولیو یا ګوزن په حق له د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو د لړۍ 15 برخه واوري. زه به رخصت شم، مننه چې خبرونه مو واوریدې.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
دا څومره ګڼه ګوڼه ده چې موږ ته به څه وخت نوبت را ورسیږي؟
موږ نوبت ته نه، د واکسین ډاکټر ته ناست یو، هغه نه دی راغلی.
نو څه وخت به راشي؟
وایي همدا اوس را رسیږي.
ولې بل څوک نشي کولی؟
دلته د هر چا کار معلوم دی، د هرې برخې بیل ډاکټر دی، یو د بل په کار کې کار نه لري.
ویریگی با دومره غال مغال او خلکی ندیلی دیلی غلیش زویا زوی می جرسم آغا دلالا دی بانده دی بیای ما زوی می جرسم آخ شکار
گرمی خوب اینه کیگی
دیکی هم شک نسته
لگی جامی ورس پکی که کنوی وی گرزاوا
زهی نشم گرزاوالای بکو که می ایس دما نشته
ترا کچی ده باندی او باسم
هوا خلا پام چې کومځای ونه باسي
تراکا تاسو بیکار اخکار
ما ته لګوبم در سره راوړه
ها
خورې له کومه ځای راغلی یې
پوښتنه م کوه لډیر لري ځای راغلی یو
نه بل ولایت راغلی یې
نه د همدې ولایت لسیمو څخه یو ډیر لري سیمه ده
په موټر کې راغلی
دوه ورځې مو پیاده مزال وکړ چې له موټر ته راورسېدو
دوه ورځې مې پیاده مزال وکړ
هو پښې مې تڼاکې شوې دا لا چې ډېر ځای په خره سپرېده
خره مو روغتون ته راوستلې ده
نه هغه مو لوی سړک سره پرېښوده
څه ناروغي لرې
زه ناروغه نه یم زوی مې واکسین ته راوستلی دی
ولې هلته په کلي کې کلینیک نشته
نه هلته وسلوال نه کلینیک پرېږدي او نه هم واکسین
نو ناروغان مو څنګه کوئ
دلته یې راوړو
دا خو ډېره سخته ده
هو خو څه وکړو مجبوریت دی
په زوی دی د څه شي واکسین کوې
د ګوزان
نور د پی کلي دي
نور هم شته
هو د سری دی د شنې ټوخلې دی د تیتانوس دی د چیچک دی
ښه
هو اوس خو راغلی یې د دغو ټولو ناروغیو پی وکړه
چې پیوی کې
پی کوي خو چې تاسې ورته ووایئ چې نم دې پی کړي
ښه خیر سي چې پوه دې کړم تا دې په خپلو اولادونو کړي
هو موږ یې له پیدا کېدو وروسته سمدستي پی کوو
کور مو په ښار کې دی
نه ښار ته نږدې یو بیا هم په تاسې آفرین چې له دومره لرې ځای م واکسین کولو ته راوړی دی
واکسین خو ضروري دی
هو ډېر ضروري دی خو چې مکمل او په خپل وخت وسی
څنګه په خپل وخت
هغه بیا ډاکټران درته وایي چې څه وخت یې راولئ
ورته راولمې چې هر وخت ووایي ورته راولمې خیر که لږ په عذاب هم شو
هو د اولادو د صحت او روغتیا لپاره په عذابېدل هېڅ خبره نه ده مور او پلار باید دا کار وکړي او واکسین خو بیا ډېر ضروري شی دی
رښتیا وایي
هغه د یې خاوند راغی نوبت به مو خیر رسېدلی وي
خزی او خزی را پاسه چې نوبت مو دی
ښه درغلم
اول خو له تاسې دواړو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې له دومره لرې ځایه مو خپل ماشوم د واکسین لپاره راوړی دی سره له دې چې وروسته مو راوړی دی خو بیا مو هم ډېر د هوښیارتیا کار کړی دی دا راته ووایه چې څنګه مو دې کار ته ملا وتړله
ډاکټر صاحب په رادیو کې ویل چې واکسین کول ماشومان له ډېرو بدو ناروغیو لکه ګوزن ژغوري او ټول عمر روغ وي
رښتیا وایي د کومو ناروغیو واکسین مو د چې زوی ته وکړه دغه ناروغي یې بیا هېڅ کلم نه نیسي
ډاکټر صاحب زه یې له ګوزنه ډېره ډارېدم ده خو نه راوړ خو زه ورته کلکه سوم ما ویل که ته نه وړې زه یې خپله په ښځو وړم
خیر یې سي خورې ډېر د هوښیارۍ کار دې کړی دی خو چې بیا هم په خپل وخت راولې که نه بیا ګټه نه کوي
ښه ډاکټر صاحب
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري، دغه خبرونه ته انتظار وکړئ.